درنو اوریدونکو السلام علیکم. اوس په افغانستان کې د غرمې 12 بجې دي. د اوسنی راډیو د دې سات خبرونې ته مو هرکلی کوو. لومړی د دې سات خبرونه واورئ. په جاپان کې د افغانستان سفارت اعلان کړی چې له راتلونکې چهارشنبې څخه به خپل فعالیت ودروي. په توکیو کې د افغانستان سفارت د پخواني حکومت د ډیپلوماتانو لخوا اداره کیږي. د سفارت په یوه خبر پاڼې کې ویلي چې د دې پریکړې لامل هغه سلام مشورې دي چې د جاپان د باندنیو چارو وزارت لخوا پیل شوي وي او په لړ کې دواړه خواوې موافقې ته رسیدلې دي. د سفارت په خبر پاڼې کې راغلي ټول فعالیتونه او خدمات چې پکې سیاسي، اقتصادي، کلتوري او قنصولي چارې شامل دي د 2018 میلادي کال د جنوري له 1 نیټې څخه تر بلې خبرتیا پورې ځنډول کیږي. سفارت ویلي چې دا پریکړه له جاپاني چارواکو سره په نږدې همغږۍ او د 1918 کال د ویانا د ډیپلوماتیکو اړیکو د کنوانسیون په رڼا کې شوې ده. په خبر پاڼه کې دا هم راغلی دی چې د جاپان حکومت به د همدې کنوانسیون پر بنسټ د افغانستان د ماموریت ودانۍ ته درناوی کوي او د ساتنې چارې به دوام لري. په هرات کې د برښنا د لیږد او ویش څلور پروژې پیل او 15 افتتاح شوې. د طالبانو د ریاست الوزراء اقتصادي مرستیال ملا عبدالغنی برادر دا پروژې چې نږدې 4 میلیارد افغانۍ لګښت لري پرون پرانستې. د پرانستو په غونډه کې ښاغلی برادر وویل چې د دې ټولو پروژو له بشپړېدو سره به د هرات صنعتي پارکونو او صنعتکارانو ته 24 ساعته برېښنا چمتو شي. افغانستان خپله لویه برخه برېښنا له ګاونډیو هیوادونو واردوي او په ژمي کې چې د برېښنا لګښت ډیریږي د کابل په شمول په لویو ښارونو کې د برېښنا پارچاوی زیاتیږي. ایران د نذیر په نوم یو افغان اعدام کړ. د بشري حقونو سازمان هنګاو د پنجشنبه په ورځ خبر ورکړ چې د یو افغان په ګډون د ایران په څو زندانونو کې 12 بندیان اعدام شول. د بشري حقونو مؤسسې له اوږدې مودې راهیسې په ایران کې د اعدام پر سزاګانو نیوکې کوي او وایي چې نه محکمې عادلانه دي او نه هم شفافې. د هنګاو د راپور له مخې د کال له پیله تر اوسه په ایران کې لږ تر لږه 1002 تنه اعدام شوي دي چې 15 افغانان دي. ټاکل شوې ده چې سبا شنبه د افغانستان د کرکټ له 1900 کلونو کم عمره لوبډله له خپلې پاکستاني سیالي لوبډلې سره یو ورځنۍ لوبه وکړي. دا لوبه به د زیمبابوې په پلازمینې هراري کې وي. د افغانستان، پاکستان او زیمبابوې له 1900 کلونو کم عمره لوبډلو په خپلو کې یو لړ مسابقې پیل کړي دي چې پرونې لومړۍ لوبه د افغانستان او کوربه زیمبابوې ترمنځ وه. په دې سیالۍ کې افغان بالرانو د زیمبابوې ټول لوبغاړي د نوي منډو په لاسه ورکولو سره وسوځول او په ځواب کې د افغانستان لوبغاړو 8 منډې کړې وې. یو لوبغاړی سوځېدلی و خو باران وشو او لوبه بې نتیجې پای ته ورسېده. او اسرائیل وایي د ایران د سپاهي پاسداران انقلاب یو مهم غړی په لبنان کې وژلی دی. د اسرائیل پوز د پنجشنبه په ورځ په یوه بیان کې وویل چې حسین محمود مرشد الجوهری د استخباراتو او داخلي امنیت د ادارو د ګډو عملیاتو په ترڅ کې د لبنان په نصریه سیمه کې ووژل شو. د اسرائیل د پوز په وینا الجوهری له سوریه او لبنان څخه د اسرائیل پر ضد پلانونه جوړول. ایران تر اوسه پورې په دې اړه څه نه دي ویلي.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم کله و احترامات میتوبل کی قدر منوګل لیسه کون کو زبرشتان غفاری و زره هم تاسو ټول ته شرق بس مای ما د ولسم ټولګي جغرافیه مسمن اتم لستم لدا چې تاسو ټول قدر منوګل لیسه کون کی برات روغ جوړو صحت مند او سړي د صحت جامع وو پتن می درنوز کون کو د سیس مرسته سونن رزی پای ولسم ټولګي کی اتم لستین او لدا چې تاسو ټول بده تیر رزلسنه په پراو د کیک ډول سره زکړو او سړي او نه ولسته چمتو والی ولري روز کون کو نن رس په اتم لست کی مرسته سو درسمو زو چې د پاپانستان افغانستان کې سنیا او د هغوی اهمیت اړونده کتاب صفحه له یو ویې مینه پیل بهتر اتابې سی پی پرې همدارنګه نن ورځ موږ تاسو درسي هدف یم هغه موضوعګانې چې نن ورځ به موږ تاسو په لوست کې ولولو عبارت دي له لومړی په افغانستان کې سنیا او د هغوی اهمیت دویم لاسي سنیا دریم ماشیني سنیا څلورم توریزم او د هغه اهمیت دا هغه څلور مهم موضوعګانې دي چې نن ورځ به موږ تاسو په لوست کې ولولو او په هکله به یې په بشپړ توګه سره معلومات لاسته راوړو نو ستاسو د ټولو قدرمنو ګلالي زده کوونکو د پرته وجه او دقت په هیله یمه هیله ده چې د لوست تر پای پورې راسره ملتیا وکړي او یو څه زده کړي ګلالي زده کوونکو د لوست د پیل په شیبو کې لومړی موږ تاسو په افغانستان کې صنایع او د هغوی اهمیت پیژنو قدرمنو زده کوونکو لکه څرنګه چې موږ تاسو ټول پوهیږو صنعت په خپله یو تولید کوونکی فعالیت دی کوم چې دغه صنعت په ورځمره ژوند کې په زیاته کچه سره اوس ترې د استفادې وړ دی موږ ویلی شو چې صنعت هم د لاس په شکل سره سرته رسول کېږي او هم د ماشین په واسطه سره مخته تللی سي نو صنعت انقلاب چې کله رامنځته سوی دی دغه انقلاب د اتلسمې پېړۍ په دویمه نیمایي کې په اروپا کې پیل سوی دی چې د خلکو ژوندانه ته یې بله بڼه ورکړې ده او د خلکو په ژوندانه کې یې مختلف ډوله تغیرات راوستلي دي چې لومړنۍ یا هم خام مواد په داسې اجناسو بدلول چې د بشریت د استفادې وړ وګرځول سي د صنعت بلل کېږي یا هم موږ او تاسو ویلی سو هغه اجناس یا هم هغه لومړني مهم توکي کوم چې موږ او تاسو د هغوی شکل او بڼې ته تغیر ورکړو وروسته د انسانانو د استفادې وړ وګرځول سي دې ته موږ او تاسو صنعتي توکي ویلی سو د دې تر څنګ قدرمنو ګلالي زده کوونکو که چېرې موږ او تاسو وایو چې لومړني یا هم توکي که چېرې موږ او تاسو هغه قاني توکي واوسېږي یا هم کرنیز تولیدات واوسېږي هر څه واوسېږي د هغوی لومړني شکل ته موږ او تاسو بدلون ورکړو نو دغه لومړني شکل چې کله بدلون ورکول سي دغه توکي ته صنعتي توکي ویل کېږي چې د دې یو ښه مثال موږ او تاسو داسې وړاندې کولی سو هغه ونه کوم څخه چې موږ او تاسو کاغذ لاسته یعنی نن ورځ چې موږ او تاسو مخې ته کوم کاغذ یا هم کومې کتابچې پرتې دي کوم کتابونه پرتې دي دغه د دغو اجناسو لومړني بڼه چې شوه او اوس دغه کوم بڼه چې موږ او تاسو لاسته راوړې ده په خپله صنعتي بڼه د صنعتي بڼه څنګه لاسته راغلې ده د دې لومړني بڼه چې وه په خپله یو کوچنی ریشه لرونکي نبات و چې وروسته د اوبو ورکولو څخه په ځمکه کېنستلو کې قرار قرار کله چې ورو ورو وده کوله کله چې غټ سو د هغه د غټولو څخه وروسته د دې څخه لرګي جوړ شول د دغو لرګي چې کله فابریکې ته وړاندې شول نو په فابریکه کې د کاغذ ترې جوړ سو چې دغه کاغذ کله ترې جوړ سو یعنی لومړني خامتو کې چې شوه ریشه لرونکي نبات وروسته د ریشه لرونکي نبات څخه پروسس ورباندې اجرا سو چې د دې پروسس څخه وروسته سمو د وروسته د دغه لرګي څخه یا هم د دغه نیالګي څخه کاغذ جوړ سو چې دغه کاغذ به د انسانانو د ګټه اخیستنې یا هم استفادې وړ وګرځېدي چې وسلیات شمېر لیکنې او یو شمېر ټولنیز او اداري کارونه ټوله د کاغذ په واسطه سره سرته رسول کېږي حتی زموږ او ستاسو د علم ټوله طریقه چې ده د کاغذ په مرسته باندې سرته رسول کېږي نو دغه په خپله یو صنعتي تولید دی چې د یو ریشه لرونکي نبات څخه موږ او تاسو ته لاسته راغلی دي همدارنګه قدرمنو زده کوونکو د صنایعو بیا په تېر بیان دي د ماشیني صنایعو ارزښت زموږ او ستاسو په هېواد کې په زیاته کچه سره دی ځکه موږ او ستاسو په هېواد کې زیات شمېر صنعتي توکي تولیدېږي چې دغه توکي زیات اهمیت لري که چېرې تاسو هغه محصولات او اجناس وګورئ چې په پلورنځي کې خلک پلوري یا هم خرڅوي نو تاسو به په دې باندې پوه سئ چې دغه جنس لومړنی څنګه و او وروسته د هغه څخه څنګه لاسته راغلی دی یعنې د دغه بېلګې به تاسو په خپل ذهن کې تصور کړئ او وروسته به د هغه څخه خپل ذهن واخلئ چې تاسو یعنې دغه کوم توکي چې دي دا څنګه لاسته راغلي دي په همدې توګه سره که چېرې موږ تاسو زه شو ټول صنعتي محصولات د کار بېلابېل پړاوونه تېروي او بیا وروسته د استفادې وړ ګرځي چې د صنایعو په تېره بیا د ماشیني صنایعو ارزښت په دې کې چې لږ وخت یې ډېرو موادو ته بڼې ته یې تغیر او بدلون ورکړی وي هغه بیا په څرګندوالي او بیه کې لوړ راځي نو زموږ خلک له ډېرې پخوا څخه په کوچنیو لاسي دستګاهو کې د لاسي صنایعو باندې بوخت دي لکه مثلا که چېرې فرش دي لکه غالۍ دي لمسي دي ټغرونه دي او داسې نور د اړتیا وړ توکي چې دي په خپلو لاسونو باندې جوړوي او وروسته یې خلکو ته وړاندې کوي تر څو هغه خلک خپل ورځنیزې اړتیاوې ورباندې پوره کړي نو زموږ هېواد بېلابېل او ډېر کانونه کرنیز ډول ډول محصولات او د فراق کارزبار په لرلو سره د صنایعو او د هغوی ودې ته ښه زمینه چمتو کړې ده چې د که چېرې حکومت دغه برخې ته لا هم زیاته پاملرنه وکړي نو دا معلومداره خبره ده چې لاسي صنایع یا هم ماشیني صنایع چې دي دا به زموږ او ستاسو د اقتصاد په پالیسي په پیاوړولو کې ستر رول ولوبوي او زموږ او ستاسو د اقتصاد په پیاوړولو کې به یو له مهمو منبعو یا هم له سرچینو له جملو څخه وشمارل سي اوس هم درنو زده کوونکو د لوست په دې برخه کې موږ او تاسو لاسي صنایع پیژنو چې لاسي صنایع څه ته ویل کېږي او هم چې نه د دې تر څنګ ماشیني صنایع څه ته ویل کېږي خو لومړی موږ او تاسو لاسي صنایع پیژنو قدر من زکون کو کچیر مرتاس از مردگران هیواد افغانستان لرغونی تاریخ ته متوجی و سیژونو لرغونو زمانه راهیز څخه د کورنی یا ارتیا و بهرنی سوداګری ارتیا و د پرکول لپاره از مرستاس په هیواد کې یو شمیر وګړي د لاسی صنایع په واسطه سره خپل ورځنی ارتیا پرکوي مثلا کچیر لکسرنګ چې مرتاس په هیجو زمردگران هیواد افغانستان 5000 کلن تاریخ لري نو د هغه وخت راهیز څخه زیات شمیر کسان د خپل لاسی صنایع په واسطه سره خپل د ورځنی ژوند ارتیا ورته کې برابروي او ورسره د هغه څخه استفاده کوي نو موږ وایو د سوشي د افغانستان خلکو لرغونو زمانو راهیز څخه د خپل ارتیا وي د خپل لاسی صنایع په واسطه سره پرکولي یعنی کالیوالي صنعت یې هم کارونه چې په خپلو ډیرو لومړنیو وسایلو سره د صنعتي اجناسو په جوړولو باندې لاس پورې کوه نو د هغو له جملو څخه ځینې صنایع وي چې موږ او تاسو به نن ورځ ولولو د هغو له جملو څخه لومړنۍ صنایع چې د درنو زکونکو له سرویو څخه ترلاسه کیدونکو لومړنیو توکو لکه وړیو اوبه ویشتانو او همدارنګه وریښمو چینجیو له تارونو او داسې نورو څخه عبارت وه دویم به خپله له نباتي سرچینو لکه پنبې کتان سنجو او داسې نور به او همچنان د دې ترڅنګ دریم چې وه کاني توکي لکه اوسپنې د دغه کاني توکو څخه و چې کوم تولیدات یې هم لاسي صنایع موږ او تاسو لاسته راوړلی د هغو له جملو څخه مس په سره او سپین زرو له خوا څخه نور هم شمېرل کېدل او همچنان هغه لاسي صنایع محصولات چې له څارویو یا هم الیفو څخه جوړیږي مشهورې غالۍ دي لمسی دي برک دي ټغر دي شړي او داسې نور دي چې د غالیو اوبدل نو صنعت د افغانستان یو له مهمو لاسي صنایعو له جملو څخه شمېرل کېږي چې غالۍ صادراتي مهم کلم سی صنعت دی چی زیاتر خلقی پا مختلف و هیوادونه که داغ غالی یا هم داغ کمسی شدی از مرستاز سخه اخلی او په مختلفو هیوادونو کې دغه غلې پرودل کیږي همدارنګه درنو زده کوونکو بله برخه چې ده هغه هم په خپله د ماشینی صنایع په حق د ماشینی صنایع په خپله د امیر شېر علي خان د واکمنۍ په وخت کې د لومړي ځل لپاره نوی ماشین صنایع او عصري فابریکې جوړې سپلې چې وروسته بیا د امیر عبدالرحمن خان د واکمنۍ په وخت کې دغه صنایع نورې هم پرمخ ته لاړلې او نور پرمختللې بڼه پیدا کړله چې لومړنۍ عصري فابریکه د کابل ماشین خانې په نوم سره تاسیس شوله او وروسته بیا دغه فابریکه د لکه وسلې جوړول د سنور شان په دغه ماشینی صنایعو کې به جوړېدله چې د دې عمل څخه ماشینی صنایع پر مېسته کې دوه سره کې وده مېسته راغله او پر سوون کې ثبات نه یا انرژي لومړنۍ اړتیاوې بلل کېدلې چې په دغه سیمو کې بیا ډېر زیات برق هم برېښنا ته ضرورت و او دغه صنایع چې تر نو زده کوونکو زیاتره په کابل کندهار هرات مزار شریف کندوز او جلال آباد کې دغه صنایع سره ځای پر ځای شوي دي او زیات شمېر کسان په دغه ماشینی صنایعو باندې بوخت دي دا هم باید موږ او تاسو یادونه وکړو چې زموږ په هیواد کې څلوېښت کلونو جګړو پر مهال باندې زیات شمېر صنعتي تاسیسات زیانمند شوي دي چې د هغو لوی زیان موږ او تاسو ته اړولی دي اوس یې بیا رغونه او بیرته جوړول پر مخ باندې روان دي او یو شمېر کورني او بهرني پانګوال د نویو صنایعو مؤسساتو په جوړولو باندې لاس پورې کړی دی تر څو په دغو صنایعو کې لا هم پرمختګ او پیشرفت راسي همدارنګه درنو زده کوونکو د ماشینی تولیداتو احصایه کچیر مرو تاسو دې ته متوجه اوسیږو لکه څنګه چې مرو تاسو مخکې هم یادونه وکړل په زمر په ګران هیواد افغانستان کې مختلف ډول صنایع سرته رسول کیږي چې د هغو له جملو څخه لاسي صنایع او ماشینی صنایع مرو تاسو ولوستلې موږ ویل سو په افغانستان کې ماشینی صنایع اوږده سابقه لري خو په دې وروستیو کې د نړیوالو سیاسي شرایطو جګړو او لږ پانګې اچونې له کبله څخه خند او ځنډ پر مخ کې راغلی دی چې بیا هغه ماشینی صنایع چې په هیواد کې دی او یا په خوا بیا هغه ټوله له منځه څخه تللې دي اوس هم درنو زده کوونکو د لوست راتلونکي برخې ته راځو چې په دې برخه کې به موږ او تاسو توریزم او د هغه اهمیت وپیژنو چې توریزم څه ته ویل کیږي او د هغه اهمیت څه شی دی قدر من زده کوونکو توریزم یا هم ګرځندوی یو ډول مسافرات او ګرځېدل دي چې موخه د نړۍ د بیلابیلو سیمو علمي څېړنه کتنه تفریح سیل او سیاحت دي یا هم موږ تاسو ویل سو توریزم یو ډول مسافرات دي چې د نړۍ بیلابیلو سیمو علمي څېړنه کتنه او تفریح سیل او سیاحت موږ تاسو ته سرګندوي چې دغه سیل او سیاحت یو ګرځنده شخص په واسطه سره سرته رسول کیږي نو توریستي سفرونه معمولا کاري او تفریحي موخې لري زیاتره کسان د کاري موخو لپاره دغه توریستي سفرونه سرته رسوي او زیاتره کسان بیا د تفریح او د خپل ځان د آرامولو لپاره دغه توریزم سرته رسوي یا هم مسافري سرته رسوي نو یو ګرځنده هغه څوک دی چې د خپل اوسیدونکو ځای څخه بهر نور هیوادونو ته ولاړ سي، نورو ښارونو او هیوادونو څخه لیدنه وکړي، او د هغوی د دود دستور، کلتور او پخوانیو او لرغونو ځایونو څخه بخبره واوسیږي. مثلا یو سفر کوونکی له یوې شپې ورځې نه کم وي، یعنی که دی کچېرې سفر سرته رسوي، موږ هغه شخص ته مسافر نسو ویلی چې هغه یوه شپه یې هم یوه ورځ سرته ورسوي. مثلا درنو زده کوونکو، موږ او تاسو ویلی سو ګرځندویان معمولا د یو توریستي سیمې د طبیعت یا هم کلتور سره مینه لري او هغه ته پاملرنه لري. مثلا شتمنو خلکو به له ډېرو پخوا څخه لیرې سیمو ته سفر کول، او هغو ځایونو چې ښکلي او تاریخي ځایونه به و، ودانۍ به ورباندې جوړې سوي وي، د هغوی څخه به یې لیدنه کول چې له طبیعي او کلتوري شتمنیو څخه خبر سي، او د همدغه له امله څخه نن ورځ توریزم یا هم ګرځندوی په نړۍ کې د اقتصاد د ودې یوه لویه برخه سرچینې وشتی دی، یا هم یو لویه سرچینه یې جوړه کړې ده، او د نړۍ د ډیرو هیوادونو او سیمو مهم عیادي سرچینه چې ده په خپله دغه مسافرانو جوړه کړې ده. نن ورځ زیاتره هیوادونه هڅه کوي چې په خپلو هیوادونو کې د ګرځندوی د ودې پراختیا لپاره امکانات چمتو کړي او پراخه کړي، دا ځکه چې ګرځندوی عواید د ترلاسه کولو لپاره یو ښه لاره ده. همدارنګه زموږ ګران هیواد افغانستان یو هم له لرغونو هیوادونو له جملو څخه شمېرل کېږي، کوم چې افغانستان په آسیا کې یو ځانګړي جغرافیایي موقعیت لري چې تاریخي لرغون توبله مخې څخه د پخواني ودانیو، ښکلي طبیعت او غوره هوا او ګرځندوی سیمو په لرلو سره په ډیرو پخوانیو کلونو کې د ورېښمو د کاروانونو او سوداګریزو اډیو د وړلو او راوړلو لاره وه چې د بودایي او کوشانیانو له همدې لارې له چین څخه د اروپا تر لویدیځه پورې تګ او راتګ وه، چې دغه تګ او راتګ د ګرځندویانو په تېر بیا د بودایي او رهبانو فام خواته واړوه، چې بیا وروسته زموږ په هیواد کې ګرځندوی کسان زیات شپله، او په دغه په واسطه سره زموږ په هیواد کې د اقتصاد په وده کې هم پرمختیا راغله. نو موږ او تاسو ته پکار ده درنو زده کوونکو، په کومو تیرو لسیزو کې چې زموږ ګران هیواد افغانستان تاریخي ځایونه، مجسمې، هغه کوم ښارونه چې خراب سوي دي، هغه بیرته باید وغرغول سي، تر څو وکولای سو بهرني توریزم کسان خپل هیواد ته جذب کړو، او د خپل هیواد هغه کوم مشکلات چې ده د هغه څخه یې بخبره کړو. همدارنګه زموږ په ګران هیواد د افغانستان کې ډېرې تاریخي سیمې چې دي، هغه په خپله کندهار دي، غزنی دي، ننګرهار دي، مزار شریف دی، هرات دي، بامیان دي، چې له مهمو سیاحتي سیمو له جملو څخه شمېرل کېږي چې زیات شمېر سیلځایونه لري. نو که درمونه زده کوونکو، د افغانستان هغه عواید چې یو شمېر ګرځندوی سیمو کې ترلاسه شوي وو په پخوا وختونو کې په میلیاردونو ډالرو باندې محاسبه شوي دي، چې د هغوی په باره کې موږ تاسو ته یو جدول په کتاب کې راکړی دی، چې د هغه جدول له مخې څخه موږ تاسو د دې محاسبه خپلو ځانونو ته معلومولی شو. اوس هم درنو زده کوونکو، د لوست راتلونکي برخې ته راځو، چې په دې برخه کې ستاسو د ټولو قدرمنو زده کوونکو کورنۍ دنده. کورنۍ دنده ستاسو د قدرمنو زده کوونکو د درې سوالونو دي چې هر سوال ته مطابق ځواب پیدا کوي او په خپلو کتابچو کې ولیکي. لومړنی سوال، په افغانستان کې صنایع او د هغه اهمیت بیان کړي. دویم، ماشیني صنایع تشریح کړي. دریم، توریزم او د هغه اهمیت بیان کړي. نو قدرمنو زده کوونکو، ستاسو د نن ورځې لوست په همدې ځای باندې پای ته رسیږي. ښه وخت، الله پامان.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. سلام من نکه له احترامات مقبول کی قدرمنه اول لیست کون کو هله من دم چې تاسو ټول بر تر او جوړ او صحت مند او سړي او د صحت جامې بو پتن وی زبرش خان خاري او زلبه هم تاسو ټول تشرق اس مې مدد ولسم ټول کی جغرافیه مزمن اتم لوسته هله د چې تاسو ټول قدر مزه کون کو د چیر وز لوستنه په پراو د کیک ډول سره زکړې او سړي او نوې لوستنه تبع امده کی ولدي او اول لیست کون کو وس هم را ګرځو د خپل نوې لوست پر لور باندې زمرو تاسو د نن وزید اتم لوست درسي اهداف یا ماغه موضوع کني چې نن پرز به مو تاسو د ټول ولو عبارت دی. لومړی، د هوایي ترانسپورت په حق له سپوږیږي. دویم، د هیواد ترانسپورټونو پیژندل. دریم، مخابراتي شبکې. دا هغه درې مهم موضوعګانې دي چې نن ورځ به موږ تاسو په لوست کې ولولو او په حق له به بشپړ معلومات ترلاسه کړو. نو ستاسو د ټولو قدرمنو زده کوونکو، د پراته وجه او دقت په هیله یې ما هیله ده چې د لوست پای پر سر ملتیا وکړي او یو څه زده کړي. ورځ کوم کوز مر استاسو د نن ورځې د لوست لمړنۍ موضوع چې نن ورځ به موږ تاسو ور باندې زه بحث بلورو عبارت دی لاند د هوایی ترانسپورت په حق لسه پوهیږي. نن ورځ به موږ تاسو هوایی ترانسپورت وپیژنو او همچنه هوایی ترانسپورت به موږ په هیواد کې داخل وپیژنو. ورځ کوم کو هوایی ترانسپورت د هیواد د لیرو پروتو سیمو او همدارنګ د نړۍ او یو او نور هیوادونو ترمنځ د نږدې کولو ارزښناکه وسیله بلل کیږي، خو دغه ترانسپورت چې دی د نورو ترانسپورټونو په پرتله سره د انرژي کې موادو د ډیر لګښت لکبل څخه په لوړه بایه باندې انسانانو ته تمامېږي. یعنی کچیر تاسو غواړو له یو هیواد څخه او بل هیواد ته سفر وکړو، یا هم له یو هیواد څخه بل هیواد ته صادرات او واردات وکړو، کوم تجارتي کوم مالونه چې موږ تاسو لرو غواړو له یو هیواد څخه بل هیواد انتقال کړو، یا هم د یو ولایت څخه بل ولایت انتقال کړو، نو په دې کې موږ تاسو ته تر ټولو اسانترینه او چټکه لاره چې ده هغه په خپله هوایي ترانسپورت دی چې موږ تاسو په عامه اصطلاح کې ورته د ترایې له لارې څخه یا هم د الوتکې له لارې څخه ترانسپورت کول ورته وایو. همچنان دغه ترانسپورت چې دی لږ د نورو ترانسپورټونو په وسیله سره په پرتله باندې موږ تاسو ته ګران بیه تمامېږي، ځکه په دې کې د انرژیکي موادو لګښت زیات نه په همدې لکبله څخه موږ تاسو ته د دې بیه یا هم قیمت چې دی ګران تمامېږي، خو چټکه پروسه ده او په لنډ وخت کې موږ تاسو کار خلاصوي. د دې تر څنګ په سیاسي او تجارتي او نظامي اړیکو په چټکۍ سره موږ تاسو د هوایي ترانسپورت له لارې څخه ټینګولی سو، هغه که چیرې موږ تاسو سیاسي مشکلات واوسیږي په یو هیواد کې وي یا هم داخل په هیواد کې واوسیږي هغه مشکلات موږ حلولی سو. تجارتي او نظامي اړیکې موږ تاسو په چټکۍ سره د هوایي ترانسپورت له عمله سره نیولی سو. همدارنګه له دې عمله سره هر هیواد خپل مالي او اقتصادي شرایط له مخې د دې سکتور ودې ته ډېر پام نه کوي، ځکه چې دا چې ډېر زیات مصرف کوي نه په همدې خاطر سره هیوادونه خپل کوم ترانسپورټیشن چې دی هغه ډېر زیات دی چې کار استفاده کوي، هغه دوی د موټرونو بایسکلونو یا هم موټر سایکلونو څخه استفاده کوي، خو په عامه اصطلاح سره هغه کسان چې د خپل تجارت او یا هم د سیاسي اړیکو یا هم د نظامي اړیکو د فاروي او عموما د هوایي ترانسپورت لپاره استفاده کوي او همچنان د مسافران هم د خپل سفر کولو لپاره له هوایي ترانسپورت څخه استفاده کوي. د دې تر څنګ درنو ځکون کوله که څنګه چې موږ تاسو ټول پوهیږو زموږ ګران هېواد افغانستان یو غرنی هېواد دی، کابو یو پر درې برخه یې غرونه نیولې ده یا هم د غرونو په واسطه سره پوښښ شوې ده. نو د هندوکش بابا غر پیرسکو یو طبیعي حایل په توګه سره هېواد په دوو شمالي او جنوبي برخو باندې ویشلی دی، چې پر دې سربېره زموږ د هېواد په وچه پورې تړلو هېوادونو له جملو څخه شمېرل کېږي چې د لویو لارو غځولو او د خلکو د اړتیاو ته ځواب نشي ویل. یعنې دا چې غرونه او دښتې او پرتې سیمې پکې موجودې دي نن زموږ هېواد نشي کولی چې د غرونو په پرتله باندې لویو لارو ته ځواب وي، خو په دې سربېره بیا هم زموږ ګران هېواد افغانستان په چې دی درنو زکونکو یو له غورو هېوادونو له جملو څخه دی، دا کشیر دی هم دغو لویو لارو ته ځواب نشي ویلی. له همدې امله څخه د حمل او نقل اهمیت چې دی د پام وړ دی، په کښې کې باید د دې لپاره نورې لارې جوړ سي. نو دغه هېواد له یوې خوا څخه سمندرونو ته لار نه لري، یعنې د زموږ کوم ګران هېواد چې دی څرنګه چې موږ تاسو د دې جغرافي جوړښت ته متوجه واوسېږو، نو د جغرافي جوړښت له لارې څخه زموږ ګران هېواد افغانستان د څلورو خواوو څخه د وچې په واسطه سره پوښل شوی دی او آزاد سمندرګي ته لار نه لري. نو د بله پلوه څخه بیا دغه هېواد چې دی په کوچنیو او بېلابېلو جغرافي سیمو هم بېرته ویشل شوی دی، چې دغه ډول شرایط ټولنیز او آن سیاسي ستونزې لري چې له همدې اصل څخه له مخې څخه د اړتیاوو زیاتره مواد چې دی په مناسب وخت کې په هېواد کې دننه او بهر کې مصرف کوونکو ته په ټاکلي وخت سره نه رسېږي. هغه انسانان چې کوم شان ته ضرورت لري هغه په ټاکلي وخت سره نشو ترلاسه کولی. خو زموږ په هېواد کې بیا د هوا نوردي فعالیت چې دی درنو زده کوونکو له الوتکې څخه د مسافرینو او تجارتي مالونو په وړلو او راوړلو کې ډېر لرغونیتوب نه لري، یعنې د پخوا وختونو څخه نه دی پیل سوی، خو د هوا نوردي د فعالیت پیل چې دی درنو زده کوونکو په 1906 لمریز کال کې د غازي امان الله خان د پاچاهۍ په دوره پورې په دوره کې پیل سو، چې د لومړي ځل لپاره یو کوچنی روسي الوتکې په میاشت کې 2 ځله د کابل او تر مرزه پورې ترمنځ الوتکې پیل وکړله، چې بیا وروسته د هغه څخه په 1912 لمریز کال کې د جرمني لوتفات آنز د کمپنۍ یو درې ماشینه الوتکې له برلین څخه هرات او کابل د دې تر څنګ او له کابل څخه بیا جاپان ته والوتله، چې زموږ په هېواد کې افغانستان کې لومړنی د الوتکو هوایي شرکت چې دی په هېواد کې د اریانا افغان هوایي شرکت په نامه سره یادیږي، چې د مسافرینو او تجارتي مالونو په حمل او نقل کې په 1912 مریز کال کې په فعالیت باندې پیل وکړله او په دې برخه کې ترې استفاده کېده. نو درنو زده کوونکو تر دې دمه پورې موږ تاسو زموږ د ګران هېواد افغانستان د هوایي لارو په باره کې یا هم هوایي ترانسپورټیشن په باره کې معلومات لاسته راوړل. اوس هم د لوست راتلونکي برخې ته راځو، چې په دې برخه کې به موږ تاسو د هېواد هوایي شرکتونو او ډګرونو په هکله معلومات لاسته راوړو. ترنو زده کوونکو هوایی شرکتونه او ډګرونه څه ته ویل کیږي د دې څخه موږ او تاسو لنډ معلومات ترلاسه کوو. در قدرمنو زده کوونکو ملکي هوایی ریاست په زموږ په ګران هیواد افغانستان کې په 1315 لمریز کال کې جوړ شوی دی چې په هغه وخت کې د هوا پیژندنې او هوا نوردی په نامه سره دوې سترې موسسې موږ او تاسو درلودلې چې د نړۍ د ملکي هوا نوردی موسسې غړیتوب یې هم په دې کې درلودې چې د هغوی له مالي او معنوي مرستو څخه په ټولو برخو کې ګټه اخیستل کېدل او د هیواد ډګرونه جوړول او څارنه د مخابرات د سکاو او د هوا نوردی د وسایلو میترالوژي د دې ټولو سټیشنونو نصبول همدارنګه د ټولو تشبیساتو او د هوایی لیږد او راولیږد دغه کوم حمل و نقل چې سرته رسول کېدي د موسسو د تنظیم اداره او ملکي هوا نوردی اړوند ټوله مقررات او اصولنامې چې بي د دغه دغه په واسطه سره سرته رسول کېدل د ملکي هوایی ریاست په واسطه سره سرته رسول کېدل او په پای کې نوموړي څنګ کې د اړتیا وړ پنی پرسونل روزنه هغه کوم پرسونل چې هوایی ډګر ته ښه کار سرته رسولی شي کوم پرسونل باید کوم کار وکړي کوم پرسونل باید کوم کار وکړي یعنی اداري منیجمنت ټوله د دې ریاست ستری دندې ګڼل کېدلې چې ټوله د دې ریاست په غاړه باندې وې او په دې ریاست کې سرته رسول کېدلې. نو درنو زده کوونکو موږ ویلی سو زموږ په ګران هیواد افغانستان کې د کابل نړیوال ډګر څه وخت جوړ سو او څنګه جوړ سو د دې په هکله موږ تاسو معلومات لاسته راوړو. قدرمنو زده کوونکو زموږ په ګران هیواد افغانستان کې د کابل نړیوال ډګر جوړېدل د دې ډګر جوړولو کار چې دی په 1315 مریز کال کې پیل شو چې دغه د 1315 مریز کال سره سمون خوري چې په دغه 1315 مریز کال کې بیا بیرته د دې کار پای ته ورسېدي یعنی تقریبا په ظرف د دوو کلونو کې دوه دوه نیمو کلونو کې دغه کار پای ته ورسېدي چې د کورنیو او بهرنیو الوتکو د ګټې اخیستنې وړ وګرځېدي. دا ځای چې په دې سربیره په دغه ډګر کې د عصري ترمینال کې په ټولو وسایلو باندې سنبال و لکه مخابره د هوا پیژندنې هغه کوم څه ته چې ضرورت و چې هوا خرابه ده یا هم سمه ده په کوم موسم کې باید الوتکه والوزي په هوا کې سفر وکړي همدارنګه د دې ترڅنګ هوایي ترافیک او د ګمرک څانګې تعلیمي مرکز تخنیکي ورکشاپونه او داسې نور ټوله په دغه کلونو په جریان کې سرته ورسو چې په دغه ډګرونو په وروستیو کلونو کې نور هم پراخ سو چې کله 1318 مریز کال و نو په دغه وخت کې د جاپان له خوا څخه زموږ د ګران هیواد افغانستان د هوایي ډګر سره مرسته وسوله چې په دې مرسته کې د دې ډګر په لویدیځه برخه کې نوی ترمینال جوړ سو چې د نورو وسایلو او مخلوقاتو باندې سنبال سو او نورې هم لا ښکلا ورته ورکړل. نو په نورو ولایتونو کې د هوایي ډګر د جوړولو پلان هم په عملي شو او په لومړي پړاو کې کندهار، هرات، کندوز، جلال آباد کې هوایي ډګرونه جوړ شول. د هغوی په جوړېدلو پیل وسو. خو د کندهار هوایي ډګر چې بیا دې درنو زده کوونکو د کندهار د ښار جنوب ختیځ کې 8 کیلومتره کې د سپین بولدک په لاره کې په یو پراخه ساحه کې جوړ شوی دی. یو غټ او پراخه ساحه یې نیولې ده. دغه ساحه چې د یو څه دښتې ته هم ورته ده خو بیرته یو ډېره غټه پراخه ساحه ده چې دغه هوایي ډګر د کابل د نړیوال هوایي ډګر په شان باندې هر ډول الوتکې د ګټې اخیستنې لپاره مناسب ځای دی او دغه ډګر په ابتدا او محلي ډول سره په 1315 مریز کال کې د ګټې اخیستنې وړ سو او خلکو ترې استفاده کول. نو د کندهار هوایي ډګر په ټوله عصري تاسیساتو لکه هوټل، ترمینال، مخابراتي وسایلو او داسې نورو ټولو شیانو باندې سنبال دي. کوم څه چې ضرورت ته په دې ټولو شیانو باندې سنبال دي. نو لنډ کچیر موږ او تاسو وایي په 1318 مریز کال کې تقریبا 8 هوایي ډګرونه وو چې له هغې له ډلې څخه د کابل کې په 2014 میلادي کال کې د حمید کرزي په نامه سره ونومول شوه. د کندهار د احمدشاه بابا او د مزار شریف د جلال الدین بلخي په نامه سره او د هرات کې هوایي نړیوال ډګر چې لومړنۍ درجه پرمختللي تاسیسات او الوتکې درلودلې چې دا هم یو له مهمو ډګرونو له جملو څخه شمېرل کېدي او همدارنګه د دې ترڅنګ بل پرمختللي تاسیسات او منډګي کې شرې لارې درلودلې. نو موږ او تاسو په لنډ ډول سره ویلی سو درنو زده کوونکو د هیواد هوایي شرکتونه چې دي یو په خپله اریانا افغان هوایي شرکت دی چې لومړنی دولتي شرکت په نامه سره یادیږي او دویم چې دي هوایي خصوصي شرکتونه یې هم ساپی زرو پامیر او کامیر شرکتونه دي چې یو له مهمو شرکتونو له جملو څخه شمارل کېږي. نو درنو زده کوونکو تر دې دم پورې موږ او تاسو د افغانستان د هوایي ترانسپورت په باره کې معلومات ترلاسه کړه. هیله ده چې یو څه سیو او سیجه یو څه معلومات ترلاسه کړي. اوس هم د لوس راتلونکي برخې ته راځو چې په دې برخې کې به موږ او تاسو اړیکې او کنکشنز په باره کې معلومات لاسته راوړو چې اړیکې څه ته ویل کیږي او د دې څخه زموږ او تاسو مطلب سره. لومړی موږ او تاسو اړیکې پیژنو. اړیکې د مخابراتو یا هم د افکارو د راکړې ورکړې او د پیغامونو استولو او اخیستلو ترانسپورټیشنز ته ویل کیږي چې موږ او تاسو د دې په باره کې لند وایو مخابرات ټیل کنیکشنز د خلکو ترمنز د لیکونو غږونو عکسونو یا هم د دواړو په واسطه سره د افکارو احساساتو او اعلاناتو راکړې ورکړې په معنا سره ده. یا هم په بل عبارت مخابرات د خبر احوال تجارتي صنعتي رسمي او شخصي پیغامونو او معلوماتو د وړاندې کولو او رسولو یوه وسیله ده چې د دې په واسطه سره موږ او تاسو کولی سو له یوې سیمې څخه او بلې سیمې ته په هیواد کې دننه او د هیواد څخه بهر بېلابېلو سیمو سره تماس ونیسو او د خپلو خپلوانو او دوستانو سره خبرې او اړیکې ونیسو. په بل عبارت سره موږ هم تاسې ملک هم ویلی سو چې مخابرات دي د خبرو او احوال د دې ترڅنګ د تجارتي سوداګریزو او صنعتي او رسمي او شخصي پیغامونو د معلوماتو د راکړې ورکې او رسولو یو وسیله ده چې موږ او تاسو په ورځني ژوند کې ستر اهمیت لري چې د دې په واسطه سره موږ او تاسو کولی سو د اړیکو ټینګولو لپاره بېلابېل ډول وسایلو څخه ګټه واخلو لکه اخبار، راډیو، ټلیګراف، ټلیفون، ټلویزیون، فوسټ پیکس او انټرنیټ چې دغه ډول ټول لیرې واټنونو څخه موږ او تاسو کولی سو اړیکې په چټکۍ سره ونیسو او د هغوی سره په تماس کې اوسېږو. دغه فوسټ فیکس او اخبار، راډیو، ټلیګراف، د دې ترڅنګ ټلیفون چې دي دا هغه بېلابېلې وسایلې دي چې موږ او تاسو کولی سو د لیرې واټنونو څخه په خپلو دوستانو او ملګرو سره اړیکه او تماس ونیسو چې په اوس وخت کې ټکنالوژي ډېر پرمختګ کړی دی او زموږ او ستاسو په ژوند کې دغه کوم دغه چې دي وسایل چې دي ډېر مهمو وسایلو له جملو څخه شمېرل کېږي او په اوسنۍ نړۍ کې ژغ او عکس الکترونیکي بهیر په توګه سره د سیم، راډیو او ټلویزیوني څپو په واسطه سره د فضا له لارې نوري سپې او نوري فایبر په واسطه سره نښلوي چې د راډیو او نوري سپې بیا په یوه ثانیه کې تر 3000 کیلومتره پر سرعت باندې حرکت کوي او الکترونیکي نشو لیست هم په همدې اندازه سره سرته رسول کیږي. نو موږ ویلی سو چې د مخابراتو د اهمیت په هکله چې یادونې ور دي، نو د اړیکې دې برخې ته د ټولنې د اصابو اصطلاح ورکول شوی ده ځکه چې په ټولنه کې د افکارو د انتقال او راکړې ورکړې ښه وسیله چې ده په هغو ټولو هیوادونو کې چې دي هغه مخابرات دي چې ښه فعالیت سرته رسوي. معنا یې دا ده چې د ټولنې اصاب یې ښه قار کوي او په ټولنه کې هم ښه پرمختګ راوستلی سي. نو موږ او تاسو ویلی سو چې دغه ټول کوم کارونه چې موږ او تاسو سرته رسوو اوس موږ په هیواد کې د مخابراتو وزارت ملي او نړیوال ګیټ وی په واسطه سره د کابل ښار د مهتاب کلا په ساحه کې جوړ شوی دي د زمکی تمځایونو او مصنوعي سپوږمکۍ په واسطه سره فعالیت کوي. نو درنو څه کوم کوټر دی د پر موږ تاسو د لوس په حق معلومات کول وستل وسم د لوس په دې برخه کې کورنۍ دند د تاسو کورنۍ دند د هوایي ترانسپورت په حق یو څه معلومات وړاندې کی دوه د هیواد هوایي شرکتونه او د ګرون تشریح کړي. نو تاسو د نن ورځې لوس په همدې ځای په تر سي شو وخت لا پمات.
درسي ساعت
له شنبه تر چهارشنبه د اوم اتم نهم لسم او لسم او دولسم ټولګیو
د بیولوژي، کیمیا، جغرافیا او تاریخ مضمونونه
او یوانه بلونی د رواني روغتیا او افغان خزو د تاریخ مضمونونه له ازادي رادیو خبريږي.
درسي ساعت د لرن افغانستان ادارې په ګډه همکاري تاسو ته وړاندې کیږي. اوریدل یې مهروي.
آزادی ملما سلامونه او درناوی د آزادی ملما د ځنګړو مرکو په لړۍ کې ز احمد تکل ستاسو قربایم. نن د انجینری او ټکنالوژي او نوښت د مدیریت په برخه کې د یو بریالي افغان قربایم. په سویس کې دیره افغان ځوان رحیم الله سمندر په افغانستان، هند او د اروپا په څو هیوادونو کې لوړې زده کړې کړي او ادعا یې دا ده چې غواړي د افغانانو پر اړوند د نړیوالو ذهنیت بدل کړي. سمندر صاحب، خبرونې ته ښه راغلاست. لومړی د خپل ځان په اړه یو څه راته ووایاست، لکله چې کین او خیلاس مو وپیژنده، ژوند څنګه او په کوم ځای کې پیل شو او له هغه مخکې راته ووایاست لطفا. ډېره مننه تکل صاحب، لومړی
خو تاسو مننه چې زه د خبرونې ته راوبللم. زه د وردګ ولایت کې زیږیدلی یم، جغتو ولسوالۍ کې. نو لومړنۍ زده کړې مې هماغه پخوا وخت کې هماغه مسجد کې په حساب باندې الف او با زده کول. د هغه نه وروسته په لومړي ټولګي کې شامل شوم او د غازي محمد جان خان د لیسې په نوم باندې یوه پخوانۍ عالي لیسه وه، هلته د ما پلار استاد وه. نو لومړي ټولګي کې شامل شوم، بیا مې تر لسم سنف پورې هلته زده کړې وکړې. اما له بعد مره په وروستیو کلو کې د جګړو له وجې ستونزې مشکلات وو، بیا په اصطلاح زه کابل ته سپارچه شوم او خپل دولسم ټولګی مې په کابل کې ولوسته. د کانکور ازموینه مې تر سره کړه او چې نمرې مې اخیستلې، نو په هغه وخت کې د کانکور د ازموینې معیار دا و چې په لوړو نمرو باندې فارغین یعنې بهرنیو بورسیو ته معرفي کېدل د لوړو زده کړو دپاره. نو په هغه وخت کې ما د آزاد رقابت له لارې ترکیې هیواد بورسیې ته ثبت نام کړی و، همدارنګه روسیې ته او هندوستان ته.
زده کړو ته مو راځمه سمندر صاحب، زه اکثرا چې له خپلو میلمنو نه پوښتنه کوم نو دوی د عمر له سوال نه ټوپ اچوي، راسن وایي چې په دغه ځای کې زیږیدلی یم په داسې یوې کورنۍ کې، نه وایي چې په کوم کال کې یا څو کاله مخکې.
د ما عمر تکلسو تقریبا یعنې یو دېرش کاله دی، زه په هغه میلادي هغه باندې تقریبا څلور نوي کال کې زیږیدلی یم. د تاسو خبره ډېره پر ځای ده او د عمر په اړه باندې دغه د ډیټاو د معلوماتو په اړه باندې خلک ویریږي هغه دقیق میاشت او نېټه نه وایي، نو زه یو دېرش کلن یم تکلسو.
ښه، څه خاطرې مو په کلي کې د ژوند خاطرې مو راته ووایاست هغه وخت چې لا تر اوسه پورې کابل ته نه وې تللي، دغه موقف یا دغه ځای کې چې اوس یاستئ د دې مو هغه وخت تصور کولای شوی؟ یعنی خیالات مو هغه وخت چاتو او که ناڅاپه له دا نویو حقیقتونو سره د پرمختګ په نوم له یو بهیر سره وروسته ناڅاپه مخامخ شوی؟
کلیوالي ژوند نو بالکل جدا خیالات وي د تړي طرفه ماشومتوب کې او همدارنګه هدفونه وي، اما زه چې د خپل ژوند هغه قصه تصور کوم او په دې اړه زه فکر کوم، زه داسې فکر کوم چې د ژوند د مختلفو شرایطو په راتګ سره مختلف فرصتونه رامنځته کېږي او د دې فرصتونه که ښه ګټه واخیستل شي یعنې په ښه لوري باندې مدیریت شي، زما په نظر باندې سړی هدف ته رسېږي. هغه که د زده کړو په برخه کې هدف وي، هغه مثلا جامعې ته د خدمت په برخه کې هدف وي. زه چې ماشوم وم بالکل د موږ په کلي کې ژوند ډېر ساده و، یعنې امکانات ډېر کم و، د موږ خوشحالي د مکتب په دوره کې یو قلم او کتاب چېرته وه. د ما په زړه دي په هغه وخت کې د سویډن په نوم باندې یو موسسه وه چې په روغتیا په برخه کې همدارنګه د تعلیم او تربیې په برخه کې په افغانستان کې د لرې پرتو سیمو کې د ښوونځیو سره مرستې کوله. نو موږ همیشه په دغه امید وو چې نوي قلمونه او نوي کتابچې موږ ته راوړي. د موږ ډېره مینه د قلم او کتابچې سره وه او د ما یو خاطره چې د هغه ماشومتوب نه ذهن ته راځي، زه په هغه سیم کې کستان یا اول نمره وم، د نورو شاګردانو حاضري به موږ اخیسته د ښوونځي هغه سرمعلم یا د سیم نگران به موږ ته دغه دنده راسپارلی وه.
خپلې خبرې په یاد وساته چې اول نمره وې د ټولګي، معنا یې دا ده چې له لومړي سر نه د زحمت ایست او درس دی ویل.
همداسې وه تکلسو، بالکل د موږ سره ډېر د والدینو تشویق و، همدارنګه د موږ او تاسو په دو کلي کې ډېر ښه مشران و په هغه وخت کې اوس هم شته، نو د موږ سره د استادانو ډېر تشویق و، موږ یې همېش هڅولو حتی د لومړي ټولګي دوهم ټولګي کې موږ په دې باندې پوه شو، موږ ته دغه ذهنیت راکړی و چې که تاسو دولسم سیم نه فارغ شئ تاسو به انجینر شئ، تاسو به ډاکټر شئ، تاسو به یو ښه وکیل شئ. موږ ته په دې اړه دوی خبرې کولې چې دا امکانات هم شته چې تاسو بهرني هیواد ته د زده کړو لپاره ولاړ شئ. په هغه وخت کې د ترکیې په اړه موږ ډېر اورېدل، په همدغه امید او په همدغه هڅه باندې یعنې موږ کوښښ کوو چې سي نمرې واخلو، ښه فیصدي په حساب باندې ولرو. او زه باید دا خبره باید ووایم چې ما سره د خپل پلار واقعا یعنې ډېر زحمت ایست په کور کې، زه به یې تشویقولم، همدارنګه په کورنۍ کې مور او شاوخوا خپلوان چې وو، نو بالکل په هغه وخت کې زه د لومړي ټولګي نه اول نمره وم تر یولسم سیم پورې په هغه لیسه کې.
نو په دې حساب د پرمختګ له دغه مفهوم سره یا دغه موقف سره چې اوس په کې یاست ناڅاپي نه یې مخامخ شوي، دا مو له اولې نه تمه درلوده؟
بالکل تکلسو، همداسې وه په هغه وخت کې یعنې د موږ هدف په حساب دغه ډېر روښانه وه چې زه دغه د دولسم ټولګي پورې زده کړې په ښه نمره باندې ترسره کړم، په ښه فیصدي باندې، او د هغه نه وروسته د کانکور په ازموینه کې د ښې نمرې ترلاسه کړم. او د لوړو نمرو دپاره نو طبعي ده چې ډېر زحمت په کار وه. د ما په زړه دي تکلسو چې د هغه وخت کې په کلیو کې موږ برېښنا نه درلوده، اوس هم برېښنا نه شته، حتی دغه د سولار یا لمریز برېښنا سیستم هم وجود نه درلود. نو په کورونو کې به د الیکاین استفاده کېدله او الیکاین په داسې شکل وه چې یو کورنۍ مثلا ټول یو ځای اوسېدل، حتی اقتصادي وضعیت د کورنۍ یو ډېر ضعیفه وه چې دوی هغه الیکاین ته په حساب هغه تلخاک به موږ ورته ویل، دوی حتی نه شوای اخیستی چې ټوله شپه هغه چراغ ولګېږي. نو په میاشت کې به مثلا بیا هغه سپوږمۍ پنځلس ورځو مکمل شو، وطن کې هوا هم ډېره پاکه وه او د شپې به د سپوږمۍ ډېر روښانه وه. د ما په زړه دی ما سپوږمۍ ته مطالعه کړې د لسم سن کې د تاریخ مضمون د ما په زړه دی د لسم سن د تاریخ مضمون ډېر غټ کتاب و او په دوی کې دغه تاریخونه او کلونه ډېر زیات و نو دا موږ باید هر څه حس کړي وای نو بالکل د دغه هر څه تر شا زحمتونه و تکلسو بالکل
د خپلو دوستانو ملګرو نورو هلکانو ځوانانو چې یا ماشومانو چې په لومړی دوهم دریم ټولګي کې در سره د دریو نومونه البته مراته اخلي مګر راته وایي چې هغه اوس چیرته دی او څه کوي د ژوند په اړه راته وایي چې هغه پرمختګ چې تاسو کړی هغه هم دا پرمختګ په ژوند کې درلود تکاسو
از د ټولګي د هغه مې چې و اکسپشن مې چې په حساب زده هغه لپاره فکر کوم او د کوم سره چې اړیکه لرم وسن کې ځاول نمبر او ما د موږ د سنت هغه د وهم نمبر ډیر لایق او ستاسو امریکا کې به د ټیپ برخه کې تخصص کوي یعنی د هغه به شي نمبر اخته او لایق و په دې شکل دریم نمبر او څلورم نمبر یعنی دوی د پاسټرایټر تاته پرې دوی وسته دا کې کوي نو دا څه کسان هم و چې مثلا دوی شي نمبر نه درلوده اما دوی ز فکر کوي مخه تجارتونه لري اما له بعد مرغ زده هغه په خانه یو ټولګیوال سره پړی کړي نه پاتې شوی د کډمو اخر کال لوړ لسه یا عالی لسه په حساب کابل ولایت کې لوستې و او د ډیرو ټولګیوال سره زده
نه د کلی د کلی د ماشومتوب د دورې چې په جمعات کې مدرس سره ویلی په لمړنی خوونځي کې اول دوهم دریم ټولګي کې ور سره وي د او په بابرته وې درې کسه
بالکل زده هغه ټولګیوالو نه یو کس پیژنه ما چې هغه یعنی انجینری لوسته ده او هغه پر مختاګی د زده کړو د مسلک په برخه کې کړای دی اما دا چې ټولګیوالو هم د ما په ځړې کې دا هغه جملې نه زده دوه یادونه کولای شم چې د ژوند شرایط ورته مساعد نشو یا په اطلاع باندې هغه د موږ او تاسو په وطنی اطلاع بخت ورسره یاری و نه کړه اقتصادي ستونزې به مثلا یادمنه چې فرصتونه مساعد نشول اما یادا چې دوی په وطن کې په کلی کې پاتې شول الله بعد مرغه د کلی ښه ژوند دی اما زه فکر کوم فرصتونه په کې ډېر محدود دي ځکه دوی د کانکور د ازموینې د پاره هلته دغه فرصت نه درلود چې دوی هلته د کانکور آمادګۍ پروګرام ولري اما په کابل ښار کې بیا د کانکور د آمادګۍ پروګرامونه ډېر زیات وو نو زه فکر کوم چې د ما دغه سرنوشت بدل شو زه د کلی نه چې ښار ته راغلم په کابل ښار کې ما د کانکور د آمادګۍ پروګرامونه مې ولیدل کته هم ما دغه پروګرامونه ډېره ګټه وانه خسته خو رقابتي شکل باندې ما کوښښ وکړه چې هغه محصلینو سطحې ته د ځان ورسوم
مننه اوس به راشو ستاسو د تحصیل موضوع ته تحصیلات مو په افغانستان کې په کومه برخه کې وکړل او وروسته په کومه برخه کې مو د ماستری سندونه ترلاسه کړل
تکال سو ما تنها تا دولسم سن پورې په افغانستان کې زده کړې کړې دي چې مخکې ما وویل تلسم دولسم سن پورې په کلی کې او دولسم سن مې په کابل کې لوستی او د هغه نه وروسته د خبرو نوموړي کې ما یادونه وکړه د هندوستان هیواد بورسیه ما ترلاسه کړه د لوړ زده کړو وزارت خانه هغه معیار هم همدغه و چې د کانکور لوړې نمرې وې او بل هم د لیسې دورې یعنې د لسم یولسم او دولسم سن لوړې نمرې یا فیصدي وه
د دریو وروستیو کلونو
دقیقا همداسې وه د ما د دریو وروستیو کلو فیصدي 99.6 وه په 2011 کال کې په لوړ زده کړو وزارت کې د ما شهادتنامه په لومړي درجه کې راتلله د فیصدۍ په حساب باندې نو په هماغه اساس باندې موږ بورس ته معرفي شو بیا زه هندوستان ته ولاړم د هندوستان دغه د ممبئی ښار مشهور دی د په تنګ کې یو بل ښار دی د پونه په نوم باندې دلته یو ډېر غټ دولتي پانتون شته دی د هند د لاسو خو پانتونو په لیست کې راځي نو د ما شوق تکل څوک رښتیا وایم د ساختماني انجینرۍ سره و په افغانستان کې په هغه وخت کې چې د انجینرۍ په اړه موږ اورېدلې وو یوازې ساختماني انجینرۍ ډېره اورېدلې وه په مخابراتو کې په تخنیک کې مثلا نورې برخې کوي ډېرې کمې وې خو ډېر ورسره موږ آشنا نه وو موږ هند ته ورسېدو هند ته ناوخته موږ تللي وو نو د موږ سره په بله چاره نه وه وایي چې د ساختماني انجینرۍ کې نور هغه سیټونه نشته به ډک شوي دي نو په هغه وخت کې موږ ته وړاندیز لغه وشو چې موږ په الکترونیک او مخابراتو برخه کې که داخله وو نو هغه ما و منله بیا مې په الکترونیک او مخابراتو په برخه کې زده کړې شروع کړې څلور کاله مې د لیسانس دوره هلته تکمیل کړله په حساب د کادر درجه چې موږ افغانستان کې ورته وایو په هند کې د فیصدۍ بل سیستم دی چې د ا او بي او دې ته ورته ګرید سیستم دی نو بیا راغلم زه بېرته وطن ته راغلم هېواد ته راستون شوم
یعنی وبخې ستاسو لیسانس د مخابراتو د انجینرۍ په برخه کې دی
تقریبا الکترونیک او مخابرات تقریبا ګډه رشته ده، ډېر مضامین پکې مشترک لوستل کېږي. نو ما الکترونیک او د مخابرات رشته لوستل تکلسو. بله
ډېر ښه. او وروسته بیا نور تحصیل ته مو کوم ځای کې څنګه دوام ورکه، په کومو امکاناتو؟
په هند کې امکانات تکلسب که وایم، یعنی په کافی اندازه دومره امکانات و چې موږ هلته ژوند روان و، یعنی هغه ورځنی خوراک او پوښاک او هغه د زده کړو لپاره چفترونه، یعنی تقریبا که وایم کم و دومره نه دی لکه په نورو هیوادو کې چې بورسي امکانات محصلینو ته ورکول کېږي، لکه اروپایي هیوادونه یا په نورو هیوادو کې. نو وطن ته د راتګ سره زه په دنده پسې ګرځېدلم، ستونزه ما ته دغه وه چې زه څنګه دنده پیدا کړم، ځکه په هغه وخت کې له بده مرغه دغه ذهنیت ځوانانو تر منځ خپور شوی و چې تاسو باید یو د پارلمان وکیل وپېژنئ، تاسو باید واسطه ولرئ چې تاسو وکولی شئ په یو شرکت یا په یو دولتي اداره کې دنده ترلاسه کړئ. نو ما خپل امید د لاسه نه ورکوه، پوهنتونو ته زه ورتللم، په هغه پوهنتونو کې چې د کمپیوټر ساینس پوهنځی وه، بعضې مضامین ما د الکترونیک او مخابراتو په څانګه کې لوستي و، زه عملا ورغلم، دوی سره مې خبرې وکړې. همغه و چې ما په پوهنتون کې استادي شروع کړه د لومړي ځل دپاره، که څه هم زه د یو لیسانس فارغ وم خو زده کړې مې په انګلیسي ژبه باندې کړې وې. نو لومړی مې په کابل کې استادي پیدا کړه، او په څنګ کې مې بیا د اترا اداره کې یو پسته ثبتنام کړی و. هغه ډېره اوږده کیسه ده، ته فکر کوم په دې برخه کې ونشو کولی شاید خبرې وکړو. د ډېرو چلنجو سره مخ شوم چې څنګه دغه بس کې مثلا زه د کاندید په حیث باندې شارټلیست شم، او څنګه مې بیا خپله پارچه را وایستله.
اترا د مخابراتي خدماتو اداره وه.
دقیقا اترا چې ده تکلسف دغه د انګلیسي د ATRA مخفف دی، افغانستان تلیکومونیکیشن ریګولیټری اتوریټي ورته وایي، یعنی په پښتو یا په دري کې د مخابراتو د تنظیم اداره ده چې د هیواد په کچه باندې مخابراتي خدمات او د ټکنالوژۍ په برخه کې ټول خدمات دوی باید تنظیم کړي.
ډېر
ښه. خوده مستقله اداره وه، او اوس د مخابراتو وزارت سره یو ځای فعالیت کوي.
ښه، مهرباني، تاسو خپلو خبرو ته دوام ورکوئ. اترا کې مو کار واخیست؟
بله، تکلسف نه اترا اداره کې ما دنده واخیسته. دوه کاله وروسته زه د ټیم د مشر په حیث یا هغه ټیم لیدر په حیث باندې مقرر شوم. در رانه وروسته د سرپرست آمر تر هغه پورې چوکۍ پورې په حساب په پس پورې زه وم هلته، او په همدغه وخت کې ما د هندوستان بورس ته بیا ثبتنام کړی و چې زه ماسترۍ ته ولاړ شم، ځکه ما هدف دغه و چې زده کړې یعنې مخکې یوسم نورې. نو هغه هم یو څه اوږده کیسه وه، درې ځله زه د هندوستان بورس ته بریالی شوم، خو له بعده مرغه زه نه پوهېږم چې د هند سفارت کې یا په تحصیلاتو وزارت کې څه ستونزې وې، موږ هغه خپل حق ونه شوی کولی ترلاسه کړو.
موږ تاسو وایې یوازې تاسو وایې که یوه ډله ځوانانو؟
نه، تقریبا شل نفر محصلین چې دوی محصلین وو په حساب دنده یې درلودې په دولتي ادارو کې، د دوی د جملې نه تقریبا اووه کسان فکر کوم وتوانېدل چې هند ته ولاړ شي، اما دیارلس کسان شاوخوا موږ ونه شوی کولی چې هند ته ولاړ شو. دا چې اصلي علت څه وه موږ تر آخره په دې باندې له بعده مرغه پوه نه شو. نو بیا ما کابل پوهنتون کې د ماسترۍ یو څانګه جوړه شوله د برق انجینرۍ په رشته کې، هغه ته ما امتحان ورکړه، هلته محدود کسان منل کېدل. بیا مې ماسترۍ هلته شروع کړه، استادانه ډېرې ښې خاطرې لرم. تقریبا د کرونا شتې ورځې وې، په هغه وخت کې د موږ پروګرام هم ناوخته شروع شو. نو اول سمستر مې تقریبا تکمیل کړی و، تکلسف چې بیا هېواد کې مثلا تحولات راغلل او بالاخره جمهوریت دوره سقوط شوه، نو په دلته ډېرې ستونزې رامنځته شوې.
هله ماستري تکمیل نه شوه،
ماستري هم داسې پاتې شوه. له بعده مرغه تکلسف اقتصادي ستونزې او نورې ستونزې په هغه وخت کې تاسو بهتره پوهېږئ چې مختلفې مثلا ستونزې وې، د بانکو مسایل و مثلا نور اقتصادي مسؤلیتونه و، ما مسؤلیتونه ډېر په هغه وخت کې درلودل. نو هماغه و چې زه یو څه ناروغه شوم، او د ناروغۍ وجه هم همدغه وه چې ما د شپې تر ډېر ناوخته په دفتر کې کار کاوه، حتی ما اضافه کاری نه اخیستله، شاید ما همکاران په دغه غږ واوري، ما بدون د اضافه کاری نه همدارنګه په ټیم کې مې چې کوم ملګري و تر ماښامه پورې موږ کار کاوه، او د موږ شعبه یو ډېره مهمه تخنیکي شعبه وه د فریکونسي د مدیریت په برخه کې چې د هېواد په سطحه باندې د رادیوی فریکونسی تر رادیوګانې په هغه باندې خپرونې کولې، تلویزیونونه و، او بالاخره ټول مخابراتي شرکتونه او ټول وایرلس یا بی سیم خدمات چې په هیواد کې عرضه کېدل په هماغه برخه کې موږ کار کوو. نو زه ډېر په چوکۍ باندې ناست وم، ما چې د ډاکتر سره مشوره وکړه وایي ته څه کار کوې، ما وایي زه ډېر په چوکۍ باندې کښېنم، وایي د چوکۍ دوامداره ناستی تاته دغه ستونزه زیاتولی شي. نو ژوند کې یو بل فرصت به زه ووایم، که څه هم دلته کړاوونه و، ډېرې ستونزې وې. تکلسف زه ایران ته ولاړم، نه پاکستان ته ولاړم، اصلا مې موخه تداوي وه چې د تداوي وکړم. په همدغه وخت کې ما د انګلستان د څو هیوادونه د ماسترۍ دپاره هغه آفر لیټر یا داخله ترلاسه کړې وه، خو زړه نازړه وم، هېڅ مې زړه نه کېده چې دغه هیواد پرېږدم او زه بهرني هیواد ته مهاجر شم. یو یا داونه بل ابا دا وکرم چې په 2000 کال کې سویس هیوا ته ځنن دلته وسیګه مدلته راغلی و ما رسمي سفرو باندې اما بیرته به هیوا ته ستون شوم بیرو کسانه ما ته مشوره ده را کوله چې تاسو به هر کی پاتې شئ او تاسو دغه فرصت یې نه راځي خو دا خبره ما هیڅکله نه منله د سویس او جرمني د دغه ټولو سفرونو د بیرته هیوا ته تللی یم نو هغه کتسبه بیرې وګدي وې نه وګدو بیا نو فرصت بل په حساب هغه د ما په ژوند کې چې فرصت و هم ستونزې وې چې یو نوی چپتر را خلاص شو هغه دغه و چې ما د ایټالیا د یو پوهنتونه داخله ترلاسه کړه او د یو سیمستر دپاره یې مشروطه ماته بورسیه را کړې وه د دوی شر دغه و چې په لومړي سیمستر کې که پخې نمرې واخیستې نو ته کولی چې په دغه بورسیه د دوهم سیمستر دپاره نوې کړې نو بیا دغه ماسترۍ پروګرام تکل شو بیا د ګروپا هغه دوهم تحصیلي ژوند دوره په ایتالیا کې د یو پوهنتون مې داخله ترلاسه کړه او بورسیه دوه سیمستره ما په ایتالیا کې ولوستل د دریم سیمستر دپاره د ماسترۍ دورې موږ باید یو عملي کار کړی وای یو انټرنشیپ نو بیا په ایتالیا کې ستونزه دغه وه چې ما داسې یو کمپنۍ نه شوای پیدا کولی چې زه په انګلیسي ژبه د دوی سره هغه عملي کار وکړم او ایتالیا ژبه مې ښه زده نه وه نو بیا یو کمپنۍ په پولنډ کې ما ته په حساب باندې دوی ښه راغلاست وویل عملی برخه د ماسترۍ ما په پولنډ کې ترسره کړه او هماغه ټیم کې په حساب د بیا د مشر په حیث پاتې شوم چې د ترکیې او د نورو هیوادو هغه د انټرنشیپ دپاره چې محصلین راتلل دغه مسؤلیت ما ته راسپارل شوی و ځکه هغه 5 کلنه تجربه چې د ما سره پخوا وه او د کابل پوهنتون د ماسترۍ کوم مهارتونه چې موږ ترلاسه کړي وو د ما سره کمک وکړه چې دغه ماسترۍ ته په اسانه توګه مخکې یوسم او دا سفر ادامه پیدا کړه تکل سو د پولنډ نه مو غوښتل چې د پروګرام لږ نورم جذاب شي او نوې تجربې ترلاسه کړم نو د ما آخر سمستر او د ماسترۍ تیزس پاتې وو بیا مې په جرمني کې یو پوهنتون سره موافقه په دې شکل باندې وشوه چې زه به د دوی سره د پروګرام وایم تیر کال یعنې 2024 کال په می او جون میاشت کې ما خپل د ماسترۍ تیزس دفاع کړ او ماسترۍ مې ختمه شوه
وروسته به دا هم راته ووایاست چې عملا دا اوس چیرته کار کوئ په کومه اداره کې یا په کومه کمپنۍ کې او دنده مو څه ده خو اوس سمندر صاحب دا راته ووایي چې دغه هڅې د دې چې خلکو ته قناعت ورکوي چې د افغانانو په باب په نړۍ کې په اروپا کې او په نوره دنیا کې اوسنی تصویر سم نه دی دا هڅې مل کوم ځای پیل کړي او څنګه دې ته دوام ورکوي
تکاسو د ډیر مهمه پښتنه ده لکه څنګه چې تاسو وویل د خبرو په لومړي سر کې چې د ما ادهاد هغه چې د زده نړیوالو فکر د افغانستان په اړه باندې بدل کړ هغه په دې معنا باندې چې هغه منفي تصویر له بده مرغه چې په نړۍ کې خپور شوی د افغانانو په اړه یا د جګړې په اړه باندې یا د ستونزو د کړاوونو په اړه باندې چې دا تقریبا یعنی د څلورو لسیزو وضعیت دی چې اوږد وضعیت دی چې چلی وضعیت دی او دا را تصویر څنګه موږ مثبت طرف ته
او به مخکې لدی چې هغه را ته تشریح کړي دا وایي چې د اوسنۍ تصویر څه ډول تصویر دی خلک د افغانانو په باب څه وایي یعنی افغانان تاوتریخوالی کوي یعنی افغانان په خپلو کې سره وران دي افغانان متمدن خلک نه دي څه ډول تصویر شته په دوی کې لکه به واضح وغږیږو که نه
تکل سو بالکل زه موافق یم که موږ واضح ونغږیږو د ما په نظر باندې د ستونزې هغه اصلي ریښې موږ نشو راپلټلی او چې د ستونزې ریښه پیدا نه شي د ستونزې دپاره د ما په نظر د حل پیدا کول ستونزمن دي زه تکل سو دا پوښتنه درته ځوابوم خو د پوښتنې په سر کې زه باید دغه خبره هم واضح کړم چې د موږ او تاسو افغانان ډېر زیات پوتنشیال لري پوتنشیال په دې معنا چې په موږ کې ډېره زیاته انرژي شته ده او ډېر لایقتونه په موږ کې شته دي اماده چې څنګه د ښه طرف ته سوق شي او سوق شوي وای زه فکر کوم ستونزه په دې کې ده او دا چې تصویر څه دی د نړۍ د ما برداشت هغه دی چې دوی یعنی موږ ته اتمان دغه فکر کوي چې موږ د عصري نړۍ نه وروسته پاتې هیواد یو او بالکل وروسته پاتې یو په دې کې شک نشته دا چې په موږ باندې جګړې تپل شوې دي یا مثلا د جګړې د موږ خپلې نه دي یا ستونزې دي په هیواد کې یا موږ د دې لایق نه یو چې په دغه جګړو کې موږ پاتې شو یعنی په هغه وخت کې چې ما مخکې قصه وکړه چې زه یو متعلم وم په مکتب کې یا په حساب ماشوم وم د مو حق دغه نه واچې زه د جګړو د واجب کلیوالي سیمه نه مثلا مجبور شم بل خور ته یا بل ولایت ته ځل تاسو پرچا واخلم په همدې شکل باندې د هیواد هغه غټه برخه خلک د ما په نظر باندې د لایق نه دي چې دوی په دغه ستونزه کې یاره لوی شي یا د ژوند هغه فرصتونه د زده کړو فرصتونه د ښه ژوند فرصتونه د دوی نه واخیستل شي دا خبره زه فکر کوم لکه سیاسي اړخ ته دي زه د مخ کې نه وړم چې د مثلا اصلي مسله څه وه اما اوس هم د نړۍ ډیر هغه چې دي په حساب هغه تصویرونه د افغانانو په اړه لومړی دا هغه بوي چې د زده کړو معیار مثلا چې ځکه په ایټالیا کې ما د خپل پوهنتون د نړیوالې ادارې سره مې د لارخود یا تیوتر دوی په انګلیسي کې ورته وای په دې هیڅ می کار کړی او دا ماته په ثبوت ورسیدله چې د افغانانو اپلیکیشن با پنتون ترتل د دوی د انګلیسي مثلا معیار ټیټ و د زده کړو مثلا عملی معیارونه مثلا ټیټ و د تخنیکی برخه کې مثلا د موږ پنتونونه چې دی په نړیوال هغه درجه بندی کې په خلیج کې مثلا نه راځي مثلا نور د پچلی استونز دی یا مثلا افغانان چې بورسیا ترلاسه کړي دا کې تنه پاتې کیږي دا یو منفی تصور تکل شو په ورسته
او دا څنګه بدلیدای شي
تکل شو زه په دې باندې امید لرم هغه څه وایي په تیاره کې چې هغه د شمې یو سپرمیغی موږ ورته وایي یو وړه رڼا چې راپیدا شي کله یې هغه کیدای شي چې په غټه هغه باندې بدل شي په روښنایي باندې ما چې وکتل افغانان مې چې وکتل په جرمني کې مثلا په نورو اروپایي هیوادونو کې دوی معمولا مصروف و مثلا په ډېرو سختو کارونو کې ما کوښښ کوه چې دوی سره زه په خبرې وکړم یعنې که څه هم دوی د ما سره شناخت نه درلود زه به ورتلم دوی سره مې ستلیمه شي کولې دوی سره مې خبرې کولې او د دوی نه مې پوښتنې کولې چې څو کاله کېږي ته دلته اوسېږې په څه باندې مصروف یې خو تر هېڅ ډېره وخته پورې ما د ډېرو کمو ځوانانو نه دغه خبره واورېدله چې دوی وویل چې زه په زده کړو باندې مصروف یم او په پوهنتونونو کې ما عملا ولیدل د افغانانو شمېره ډېره کمه وه نو دې په حساب د ما په زړه کې یو قسم هغه کینه رامنځته کړې وه کینه په دې شکل باندې چې زه په دې باندې خفه کېدلم چې څنګه د نړۍ د هر ځای نه دلته محصلین شته اما افغانان نشته ما د ځان سره څو ځله په دې باندې فکر کوه چې په موږ کې اصلا څه کم دي یعنی الله تعالی موږ ته هر څه مثلا د بدن هغه غړي را کړي دي زکاوت موږ ته را کړی سترګې را کړي دي او څنګه چې د نړۍ نور انسانان مثلا په دو پنتونو کې زده کړه کوي دوی پرمختګ کوي مثلا ښه سیستمونه جوړوي موږ ولې نشو کولی چې دا وکړو زه فکر کوم همدغه باعث و چې ما په زړه کې یو انرژي را پیدا کوله زه په شوق باندې درس ته تللم او همدغه څه و چې په جرمني کې دا خبره ما په دې شکل ثابته کړه د ما سره بله لاره نه وه د ما یوازنی فرمول همدغه وه چې زه باید په دغه مضمون کې ښې نمرې ترلاسه کړم زه باید خپله وړتیا وښایم او دلته دا باید مهمه نه وي چې څوک د کوم هېواد دی مهمه باید دغه وي چې چا دلته ښه زده کړه کړې ده او چا د امتحان په پارچه کې ښه لیکل کړي یعنی په جرمني کې د موږ په سیم کې ما چې په زړه دي د اویا شاوخوا محصلین وو د دو دېرشو هېوادو محصلین وو چې ما هغه د سیم ډټا ولیدله د نوښت مدیریت یا انوویشن منیجمنت په برخه کې موږ یو مضمون درلو ما په کې ډېره خواري وکړله په لیلیه کې زه اوسېدلم بس د شپې ته په وخته مې کوښښ کوه چې په دغه مضمون کې زه مثلا ډېر کوښښ وکړم د انټرنټ د منابعو نه مې ښه استفاده وکړې بیا مې یو ښه پروژه وړاندې کړله همغه و چې په سیم کې د ما نمرې ډېرې ښې راغلې او د ما په زړه دي چې همغه ورځ چې د نمرې اعلان شولې زه ډېرو خلکو زه تر هغه وخته پورې پوهنتون کې نه پېژندلم دغه د ما همسنفیانو نه پېژندلم یا د دوی علاقه شاید خبرونه وه سبا ورځ چې زه دپارټمنټ ته راغلم زه د یو بل ډول ښراغلات سره مخامخ شوم دغه سهار د تېرې ورځې د سهار په پرتله ماته ډېر بل رقم وه مثلا د چین و د تایوان و د برازیل او د نورو هېوادو محصلین ماته راغلل وایي څنګه وتوانېدی چې په دغه مضمون کې پښې نمرې ترلاسه کړې دا یو ډېر پېچلی مضمون دی د موږ ملګري او دوستان او یا همسنفیان څو ځله پکې ناکام شوي دي نو خبره کیسه ډېره اوږده ده تکل څو ما چې هغه کوم نوټ د ځان سره نیولی و په سیم کې چې هغه استاد څه ویلي وو هغه مې نوټ کړي وو بیا مې دا ډېر ښه ترتیب کړي وو بیا په آخرې ورځې کې د یو مثال په شکل باندې ما خپل هغه نوټونه مې په ډپارټمنټ کې پرېښودل چې وروسته محصلین راځي د هغه نه ګټه واخلي او په دې باندې مې لیکلي وو چې زه د افغانستان یم یعنی ما زه په دې پوهېدلم چې که د ما نوټونه اوس هم هلته موجود وي دوی چې یو ته لولي دوی پوهېږي چې دغه کس افغانستان وو او دا افغان وو او زه فکر کوم دا انتشار کوي دا د نړۍ هر ځای ته هر پوهنتون ته او هر هېواد ته دغه ډیوه بلیږي ورځ په ورځ باندې او د دې نه نور خلک باید الهام واخلي هغه کسان چې مثلا دوی مهاجر دي یا مثلا د هېواد دننه کوم ځوانان دي زه داسې فکر کوم چې دوی ته حداقل هغه نظریه باید ورکړل شي دوی باید فقط وهڅول شي نور دوی دا کار خپله کوي
کور مو ودان د مرکې وروستۍ برخې ته رارسېدلی یو سمندر صاحب که لطفا په پای کې راته ووایاست چې دا اوس چیرته اوسېږئ او کار مو څه دی له دې سره به بیا خپلې خبرې هم راونغاړو
ډېره مننه تکل صاحب زه فعلا په سویس هېواد کې اوسېږم تېر کال مې ماستري په جرمني کې ختمه شوه بیا سویس ته راغلم هلته مې لومړی د دریو میاشتو دپاره د خپلو هېوادوالو خدمت مې په دې شکل باندې وکړه چې د انګلیسي او د پښتو دری باندې ما د دوی ترجمانی کوله او په همدغه وخت کې زه په دنده پسې ګرځېدلم ژبه مې زده کوله ځکه په سویس کې جرمني ژبه ده تقریبا درې میاشتې شاوخوا کېږي تکل صاحب چې زه د سرې میاشتې یا سور سالي په هغه نړیواله کمیټه چې مرکز یا هغه اصلي څانګه یې په جنیوا کې ده او په ټوله نړۍ کې مثلا دوی هغه لري پیسې او څنګه لري د پروژې د مدیریت په برخه کې دوی سره همکاري کوم. نو دا قرارداد می تقریبا یو کال شو خوره او په دغه وخت کې آنلاین کله کله مسلمانو ته لیکچر ورکوم، کله کله ویډیوګانې جوړوم، کله کله د یکشنبې د شنبې په ورځ مرکې کوم، کله لیکل کوم چې وخت ولرم. د دې په مقابل کې زه د هیڅ چا نه مینه پیسې غوښتي او نه پیسې ترلاسه کوم. هدف مې فقط دغه وي چې د هیواد دننه د ځوانانو ته امید ورکړم، دوی زده کړو ته وهڅوم او په ډېرو میټینګو په ټولنو کې مثلا زه دلته برخه اخلم، کنفرانسو کې ډېر کېنم دلته د دې په وجه باندې چې دغه زه بیا په اثبات باندې ورسوم چې موږ افغانان د هر څه وړتیا لرو او موږ تاسو هر څه کولی شو.
ډېره زیاته مننه له تاسو نه. قدرمن اوریدونکو، په سویس کې ډیره افغان ځوان رحیم الله سمندر وچې د آزادۍ میلمه په دې پروګرام کې را سره وو. تر بل خبرونه مو په پاک خدای سپارم.
د آزادۍ میلمه.